باشم. رئیس جمهور اسلامی افغانستان هم تلاش به این داره تا کابینه آینده افغانستان کابینه بسازه که بله. همه مردم افغانستان در او
د سحر لس بجې سوی او د یو بلې پښتو خپرونې د خپرېدو وخت تر یولسو بجو د راپورونو تحلیلونو او مرکو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو. ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینه. خو اوسنۍ خپرونه په خبرونو پیلوو. په پیل کې د افغانستان خبرونه.
د ناتو ځواکونو تیره ورځ د افغان ځواکونو د روزنې مسؤلیت واخیست. په کابل ښار کې کابل سرینا هوټل ته نږدې توغندی لګېدلی. په خوست ولایت کې د بیا رغونې لسګونه پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. او په بهرنیو خبرونو کې به مو د سیمې او نړۍ له مهمو پیښو او حالاتو څخه هم خبر کړو. پوره خبرونه واورئ. ناتو ځواکونو پرون د افغان پوز او پولیسو د روزنې مسؤلیت واخیست. امریکا چې د روزنې د ماموریت ډیره برخه پر مخ بیایي، اوس به یې د روزنې دغه ماموریت د ناتو په مشرۍ د روزنې په یو نوي ماموریت بدل شي. د ناتو د عمومي قمندان مرستیال تورن جنرال مایکل وارد وویل کېدی شي د ناتو زیات روزونکي به افغانستان ته راشي چې د سیمه ییزو ځواکونو په تقویې او زیاتولو کې مرسته وکړي. وارد وویل پلان دا دی چې تر را روان کاله پورې د افغان ملي اردو د عسکرو شمیر 1,40,000 او د پولیسو شمیر 6,900 او 800 ته ورسیږي. افغان امنیتی چارواکی وایي چې پرون ناوخته د کابل سرینا هوټل ته نږدې د یو توغندي په چاودنه کې دوه کسان ټپیان شوي چې یو افغان عسکر دی. ځینې اژانسونه د ټپیانو شمیر څلور ښیي. د کابل سرینا هوټل چې اکثره بهرني ډیپلوماتان، خبریالان او د نړیوالو ادارو کارکوونکي پکې میشتي، امنیتي تدابیر ډیر ټینګ دي. تیره میاشت هم پر دې هوټل دوه توغندي لګیدلي وو چې تلفات یې نه درلودل. خو پر دې هوټل د 2008 میلادي کال په جنورۍ کې یو زوروره حمله وشوه چې شمیر کسان پکې ووژل شول. د پرون ورځې د حملې مسؤلیت د حزب اسلامي مخالف ډلې اخیستی او ادعا کوي چې دوه توغندي د کابل سرینا هوټل په منځ کې هم لګېدلي، خو امنیتي چارواکي دا ادعا ردوي. په کندوز ولایت کې تیره ورځ دوه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوال جمعه خان باوري آزادۍ رادیو ته وویل چې دغه وسلوال مخالفین له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. له همدې ولایت څخه په یو بل خبر کې ویل شوي چې تیره شپه په د جوی بیگم په سیمه کې د طالبانو یو قومندان د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی. د کندوز ولایت د امنیت عامر عبدالرحمن اختاش سرګند کړی چې تیر مخام د تیلو دوه ټانکرونه د موټر چلوونکو د بی احتیاطۍ لامل په نوموړي ولایت کې سوځیدلی دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړی چې د غټانکرو ته د دوی وسلوالو اور اچولی، خو سیمه ییز امنیتي مسؤلین دا ادعا ردوي. د خوست سیمه ایز چارواکی وایي چې د دې ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د بیا رغونې وش پېته پروژې بشپړې او تیره ورځ ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د ځاځي میدان ولسوال قیاس ازادۍ رادیو ته وویل چې په دغو پروژو کې د څښلو د اوبو څاګانې، د برېښنا د تولید وړې دستګاوې، د اوبو بندونه، پلونه او پلچکونه او داسې نور شامل دي چې د ملي پیوستون د پروګرام له لارې 15 میلیونه افغانۍ پرې لګېدلي دي. په خبر کې ویل شوي چې له دغو پروژو څخه څه باندې 40,000 خلک ګټه اخلي او دوی غوښتنه کړې چې په دې سیمه کې په ورته توګه د بیا رغونې نورې پروژې هم عملي شي. او د سحر د صرافی شرکت د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.15 افغانۍ پوله، یوه اروپایي یورو 2.20 افغانۍ پوله، یو سټرلنګ پاوند 80 افغانۍ پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایراني تومان 8.75 افغانۍ پوله او زر پاکستانی کلداري 1515 افغانۍ. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه. نړیوال خبرونه له عصمت سروان څخه واورئ.
ایران پرون د هوایی دفاع لپاره نوي تمرینات پیل کړل. بریج جنرال احمد مغانی وویل دغه تمرینات به 15 ورځې دوام وکړي او هدف یې دارئ چې د ایران د اتمي تاسیساتو امنیت نور هم غښتلی شي. مغانی وویل که چیرې روسیه له مخکیني تړون سره سم ایران ته S-300 میزایلو په رسولو کې پاتې راشي، په دې صورت کې به ایران په خپله د خپلې هوایي دفاع لپاره لاس په کار شي. مغانی اسرائیل تورن کړ چې په روسیې فشارونه راوړي چې ایران ته د S-300 توغندیو په رسولو کې ځنډنی شي. ایران د خپلې هوایي دفاع لپاره په داسې حال کې اقدامات کوي چې په دې وروستیو کې لویدیز پر ایران فشار زیات کړی چې د ملګرو ملتو هغه پلان ومني چې له مخې به یې ایران خپل یورانیم د غني کېدو لپاره له دې هېواده بهر لیږي. په سعودي عربستان کې څلور حاجان د حج تر مراسمو مخکې د خنزیر د والګي یا سوین فلو له کبله مړه شوي دي. د دې هیواد د روغتیا وزارت ویلي دي چې په مړو کې درې تنه 15 اویا کلن ول چې له سودان، هند او مراکش څخه ورغلي وو او څلورم تن چې 14 کلن وو له نایجیریا څخه ورغلی وو. دغه اعلان د حج د مراسمو تر پیل 2 ورځې مخکې وشو. هر کال تر 3 میلیونو زیات خلک د حج په مراسمو کې برخه اخلي چې 2 میلیونه یې له نورو هیوادونو سعودي عربستان ته ورځي. د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښنه ښوولې چې د حاجیانو زیات شمیر شاید د دې ناروغۍ د خپرېدو چانس زیات کړي. د امریکا مشرانو جرګې د روغتیایي بیمې د اصلاحاتو پر لایحې د بحثونو پیل تصویب کړ. رای اچونه د دوو ګوندونو ترمنځ وشوه. شپیتو دیموکراتانو مثبته رایه ورکړه، خو 9 دیرشو جمهوري غوښتونکو بیا د دې لایحې تصویب ته مخالفه رایه ورکړه. ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې په میلیونونو امریکایانو ته به د روغتیایي څارنې لپاره د بیمې امکانات برابر کاندي. په دې اړه به بحث یوه اونۍ وروسته پیل شي چې شاید 3 اونۍ دوام وکړي. د امریکا د استازو جرګې دغه لایحه تصویب کړې، خو په 2 مواردو کې د بدلونونو غوښتنه کړې چې وروسته به ورباندې بحث وشي. اسرائیلی جنگی الوتکو د غزې په څنډه کې پر ځینو اهدافو حمله کړې دي. اسرائیلی مطبوعات وایي چې په دې حمله کې د غزې په شمال او مرکزی سیمو کې د وسلو جوړولو 2 دوکانونه، دغه راز په جنوب کې د قاچاقبرو یوه سمڅه په نشه شوې ده. خو فلسطینی سرچینې وایي چې په دې حملو کې 15 فلسطینیان ټپیان شوي دي. د اسرائیلي پوځیانو یو بیاند وویل دا حملې د فلسطینی سختریزو د هغو راکټي بریدونو په ځواب کې شوي چې دغه توغندي پرون سهار د اسرائیلو سیدروف ښار ته نږدې ولګېدل. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف او د هغه ارمنی سیال سرچ سرکسیان به نن د نګورنو قرباخ پر لانجې خبري وکړي. دوی به د جرمني په مونیخ کې سره وګوري. علیف مخکې خبرداری ورکړی وو که چیرې خبري ناکام شوي آذری پوځیان به له قوت څخه کار واخلي او دا سیمه به بیرته په خپل کنټرول کې راولي. علیف اکثره وخت پر ځواکونو ژغ کوي چې دا سیمه په خپل ولکه کې واخلي. دا سیمه لویدیسته د تیلو او گازو د انتقال ستر مرکز ګڼل کیږي. که هم نګورنو قرباغ سیمه په آذربایجان کې ده، خو زیاتره ارمنی نژاده خلک پکې ژوند کوي چې له 1990 میلادي کال راهیسې پر دې سیمې واکمن دي. او په رومانیا کې نن د ولسمشۍ انتخابات کیږي. نظر پوښتنې ښیي چې په دغو سیالیو کې تراین بسیسکو تر خپل سیال مرکیا یونا مخکې دی. که چیرې په دغو انتخاباتو کې 45% زیاتې رایې وانخیستې، دویم ځلي انتخابات به د دسمبر پر 6 کیږي. کیڼ اړخی ائتلافي حکومت تیره میاشت یعنی تر انتخاباتو یوازې 2 اونۍ مخکې ړنګ شو. تمه کیږي چې نوی ولسمشر به د نوي کابینې د جوړولو لپاره نوی صدر اعظم هم وټاکي.
تاسو آزادي رادیو اوري. په لویدیس کې عام خلکو پر خپلو حکومتونو فشار وړي چې د افغانستان ته کلنه جګړه دی ودروي. ځینې سیاستوالوي د افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو مهالویش نه ټاکي. د کریم پوپل په نوم یو افغان چې په جرمني کې اوسي غواړي د هغو افغانانو د خپلوانو لوري د دې هواد محکمې ته شکایت وکړي چې په سپتمبر کې په کندز کې د بمباری په نتیجه کې ووژل سول. پرون ناټو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې قمانده واخیسته. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په دې هواد کې تر پرله پسې 14 وروسته اوس پر دې فکر کوي چې آیا دلته افغان کډوالو ته د استوګنې اجازه ورکړي که نه. په دویم نیمایي کې 2 اونیز پروګرامونه درته لرو. ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینه. د افغانستان دفاع وزیر وایي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر به 2 برابره زیات سي. دفاع وزیر عبدالرحیم وردګ د افغانستان امنیتي ځواکونو د روزنې د څارنې لپاره د ناټو د نوي مرکز د پرانیستلو په غونډه کې وویل چې د افغانستان حکومت غواړي د ملي اردو د سرتیرو شمیر 2,60,000 ته ورسیږي. له بلې خوا د کورنۍ چارو وزیر محمد انیف اتمر له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په پام کې ده د افغان ملي پولیسو شمیر 1,60,000 ته زیات سي. د دغو دواړو وزیرانو په دې هکله څه ونه ویل چې دې هدف ته رسیدو لپاره څومره وخت ټاکل دي. خو هغه ودونه چې په افغانستان کې ځواکونه لري وایي چې له افغانستان څخه د خپل سرتیرو د ایستلو لپاره باید د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لړۍ چټکه کړي. په لویدیځ کې هم خلک د افغانستان د اتکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر خپلو حکومتونو فشار راوړی. پرون په یوه کنفرانس کې سیاستوالو او د چارو کارپوهانو له افغانستان د ځواکونو د ایستلو لپاره د مهالویش غوښتنې وغندلې او ویل چې دا کار به وسلول طالبان زړه ورکړي. د دې موضوع تفصیل له اسمت سروان څخه اوري.
د امریکا د مشرانو جرګې مخکښ غړي جان مکین وویل تاریخ مشترک شي چې کله جګړې څخه د وتلو نیټه وټاکل شي دشمن به د هغې ورځې انتظار باسي چې تاسې د جنگ له میدانه وځئ. د وویل فکر کوي چې د هدفونو ټاکل او معلومول ډېر مهم دي، خو که د نړیوالو ځواکونو د وتلو لپاره نیټه وټاکل شي طالبان به هغې ورځې ته انتظار پاتې شي. جان مکین چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په وروستۍ دوره کې د باراک اوباما سیال وو او اوس د مشرانو جرګې د پوځي خدمات ماتو په کمیټه کې یو مقتدر غړی دی. پرون د هالیفیکس په نړیوال دفاعي کانفرنس کې څرګندونه کولې. د برېټانیا صدر اعظم ګوردن براون تیر اونۍ د یو داسې محل وشته جوړېدو غوښتنه وکړه چې پر اساس یې له نړیوالو ځواکونو څخه افغان قواو ته د امنیتي چارو د سپارلو لړۍ له 2010 کال پیل شي. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې د ګوردن براون دا خبره د 240 هیوادونو په منځ کې چې په افغانستان کې عسكر لري په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو له ماموریت د ملاتړ د کمیدو ښکارندوی ده. نظر پوښتنه شي چې اکثره بریتانیایان غواړي چې 9000 سرتیری په 12 میاشتو کې له افغانستان ووځي. په دینمارک هم عام نظر دري چې له افغانستان دي د دینمارک ځواکونو د وتلو لپاره محل ویش وټاکل شي. هالند او کاناډا ویلي چې په 2010 او 2011 کلونو کې به چې په افغانستان کې د دوی د ځواکونو د ماموریت موده پای ته رسیږي هغه تمدید نه کړي او سرتیری به بیرته وروغواړي. په همدې منځ کې ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د لسګونو زرو نورو عسکرو د لیږلو پرېکړه څو اونۍ نور هم ځنډولې ده. خو د دغه هیواد دفاع وزیر رابرټ ګیټس د پنجشنبې په ورځ وویل چې لا وخت شته چې ناټو دې د افغانستان د ټولو امنیتي چارو مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري.
په افغانستان کې د پولیسو د متحدې پیاوړې او منظمې قوې رامنځته کېدل له کلونو راهیسې مطرح کیږي. په خاص ډول اوس چې نړیوال غوړي په دې هیواد کې موجود سیستم له ناکامه حالت څخه لږ تر لږه یو فعال حکومت ته ارتقا وکړي نو د پولیسو رول ډیر عمده ګڼل کیږي. خو په دې برخه کې ستونزې څه دي؟ فرشته جلالزی په دې ارتباط د اسوسییټډ پریس اژانس رپورټ وړاندې کوي.
د هدف ته د رسیدو په خاطر باید د عادي افغانانو ملاتړ ترلاسه سي. هغه خلک چې فکر کوي د وسلوالو طالبانو په سختدریزي رژیم کې لږ تر لږه د جرمونو کچه ټیټه وه، دوی باید له پولیسو سره همکاري وکړي. جمهور رئیس حامد کرزی د لوړی د مراسمو په وینا کې د مسلې ته واضح اشاره وکړه. ویل چې د افغانستان کورنی امنیتي ځواکونه به په راتلونکو 5 کلونو کې د دې هیواد د امنیت تامین په برخه کې مخکښ شوي. خو د مسلې څارونکو په دې باور دي چې د افغانستان پولیس په داسې حال کې چې د اداري فساد او بې سوادۍ ښکار دي او له مسلکي پلوه هم چندان پوهه او رسیدلې نه دي، کلونه کلونه وخت ضرورت لري څو د ښارونو د امنیت د تامین جوګه سي. د پوځي چارو یو کارپو انټونی کورس من اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د پولیسو لپاره نه هومره مالی ملاتړ سته او نه هم د روزنې لپاره امکانات لکه څومره چې د ملي اردو لپاره موجود دي. د شغلی کورسمن پوینه د پولیسو رهبری د اردو په مقایسه ډیره ضعیفه ده، تعلیمي سویه ټیټه ده او د پولیسو په اداري سیستم کې فساد ډیر زیات دی. دوی تر ډیره حد د مخدر موادو له قاچاقونکو له قانون د سرغړونکو جنایتکارانو او وسلوالو طالبانو سره ارتباط لري. د اسوسییټډ پریس پوینه د افغانستان پولیس ډیر کله د سرکونو په غاړه د تلاشۍ له پوستونې ولې بیا د جګړې تر لومړی کرښې له تشدد سره په مبارزه کې برخه اخلي او لدی وجید ملي اردو په پرتله د پولیسو تلفات درې چنده زیات دي. د 2001 کال د جنوري له میاشتې راهیسې لشتلجه 900 ملي پولیس په نشته کې وژل شوی دي. په داسې حال کې چې د ملي اردو تلفات پر وسو نه اوري. په کندهار کې د پولیسو مشر خان محمد زادي اسوسییټډ پریس ته ویلي موږ یوازې له جنایتکارانو سره نه بلکې له وسلوالو طالبانو سره هم په جګړه کې برخه اخلو. شغلي زادي زیاته کړي د دوی افسران په کافي اندازه موټر وسله او نور جنگي مواد نه لري. د زیاتوی چې پولیسو ته کافی او سری وسلې نه رسیږي او کچیر داسې وي دوی په جګړه بایلي. اسوسییټډ پریس لیکي دا یوازې وسلنه د چیر افغانستان پولیس نه لري بلکې له نورو ستونزو سره هم مخامخ دي. د اسوسییټډ پریس مثال ورکړی او لیکي افسر احمد فرید هوتکی د کابل په مندوی بازار کې مامور دی. خپل بل ملګری ته اشاره کوي او وایي ژمی نور رسیدلې دی او زما ملګری لا هم د اوړي په جامو کې ولاړ دی. احمد فرید هوتکی ویلي د ځان ته تودې جامې خپل رانیوي. رپورت وایي اوس مهال یوازې هغه کسان چې په ډیر مجبوریت او ناچاره وضعیت کې دي د پولیسو په چوکاټ کې داخليږي او کله چې بل چیرته چاره وسی بیرته ځي او خپل وسایل هم ورسره وړي.
ناتو پرون د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې قومنده واخیستله. د مخکې تر زیاته حده امریکایي روزونکو دغه وظیفه مخته وړله. رویټرز خبري اژانس په دې اړه رپورټ لري چې پښتو باندې له رضوان مراد څخه اوري.
ناتو د شنبې په ورځ د افغان ملي اردو او پولیسو د روزنې د چارو مشري پر غاړه واخیسته. نړیوال او افغان دولت له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره په پراخه اندازه د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو روزل او تجهیزېدل اساسي شرط بولي. د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې چارې تر اوسه پورې تر زیاته حده د امریکایي روزونکو پر غاړه وي او د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې له دې وروسته به امریکایي روزونکي هم د ګډې قومندې لاندې د افغان سرتیرو د روزنې چارې پر مخ یوسي. د شنبه پورس په کابل کې په دې اړه جوړ شو مراسمو کې د ناتو د روزونکو د قومندې مرسیال تورن جنرال مایکل ورټ رویټرز خبري اژانس ته ویل هغه باور لري چې د ناتو نور غړي هیوادونه به خپل نور روزونکي افغانستان ته واستوي څو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لړۍ پراخه شي. نوموړي ویل هغه په دې اړه خوشبینه دی او د افغان ځواکونو د روزنې لپاره ټولې لارې چارې هم په نښه کړي او دا به د ناتو لغړو هیوادونو سره شریکې کړي. مایکل ورډ ویل دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره زیات شمېر مسلکي بهرني روسونکي افغانستان ته رسیدلي دي. دا مهال په افغانستان کې د شاوخوا 8000 امریکایي سرتیرو په شمول څه د پاسه 110000 بهرني سرتیري د طالبانو او سختدریزو وسلوالو پر ضد جګړه کوي. د دې ترڅنګ نږدې 100000 افغان سرتیري او شاوخوا 3000 پولیس هم د افغانستان د امنیت د ټینګښت په حالو زلو کې دي. د ناتو د روزونکو د قومندې مرسیال جنرال ورډ رویټرز اژانس ته ویلي هڅې روانې دي څو تر 2010 میلادي کال پورې د افغان سرتیرو شمیر شاوخوا 1400 او د پولیسو شمیر نږدې 9000 ته لوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر افغانستان ته د نورو لسګونو زرو اضافي سرتیرو د استولو پر پیشنهاد له خپلو پوځي سلاکارانو سره سلا مشورې کوي. دا نړیوالو ځواکونو قومندانان وایي هر کله چې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امنیت ساتنې جوګه شي نو هغه مهال به بیا له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته هم زمینه برابره شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د کریم پوپل په نوم یو افغان چې په جرمني کې اوسي د هغو افغانانو د خپلوان له لوري چې د سپتمبر په میاشت کې د کندز په بمباری کې وژل شوی ول محکمې ته شکایت کوي. دغه افغان چې حقوق پو یا مدافع وکیل دی وایي تازه له افغانستان او جرمني ته ستون شوی دی او دغه هیواد حکومت ته خبر ورکړی چې د کندز د قربانیانو کورنۍ ته تاوان ورنکړي نو په محکمه کې به دوسیه درج کړي. د موضوع نور تفصیل لسمت سروان خبري.
په کندز کې د جرمني ځواکونو د قومندان په امر په هوایي بمباری کې د وژل شویو کسانو خپلوانو د شنبې په ورځ د جرمني له حکومت د خپلو عزیزانو د وژل کېدو د تاوان غوښتنه وکړه. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې یو حقوق پوه یا وکیل کریم پوپل له ویسر کوریر ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل چې دی د روان کال د سپتمبر په 4 نیټه په هوایي بمباری کې د 2 تنو وژل شویو کسانو د خپلوانو له لوري د جرمني د حکومت پر ضد دوسیه جوړوي. هغه وویل په دې اړه د جرمني دفاع وزارت ته خبر هم ورکړی دی. د کندوز پیښه وروسته له دې رامنځته شو چې وسلوالو طالبانو د نړیوالو ځواکونو د چیلو 2 ټانکرونه وتښتول او کله چې کلیوال پر ټانکرونو راټول شول چې تیل ترې واخلي په کندوز کې د جرمني ځواکونو د قومندان په امر د ناتو الوتکو پر ټانکرونو بمباری وکړه او په نتیجه کې پر ټانکرونو درس راټول شوي کسان ووژل شول. د ناتو په وینا چې وروسته پر خپل جرمني قومندان له خپل واک څخه د ناسم استفادې په خاطر انتقاد وکړ په بمباری کې د ملکیانو په شمول ټول ټال 132 تنه ووژل شول. کریم پوپل وایي چې دی په وروستیو کې افغانستان ته تللی و چې د دوسیې لپاره مواد برابر کاندي. ګومان کېږي چې نوموړی هیله لري چې د قربانیانو د کورنیو لپاره به مخکې تر دې چې قضیه د غور لپاره محکمې ته وړاندې شي د جرمني له حکومته پیسې ترلاسه کړی شي. ویسر کوریر رسپانوي که هغه ونه توانید چې د جرمني له حکومته د وژل شویو کسانو تاوان واخلي بیا به په دې پیشه کې د غفلت او بې پروايي په خاطر په محکمه کې د جرمني د حکومت پر خلاف دوسیه پرانیزي. د جرمني د دفاع وزارت ویندوی ډي پي اي خبري اژانس ته وویل شاغلي پوپل له دوی سره تر اوسه پورې تماس نه دی نیولی. کریم پوپل د افغانستان او جرمني دواړو تابعیت لري. د جرمني د فدرالي دولت څارنوالان حاضر ده په دې غور کوي چې آیا په کندوز کې د جرمني ځواکونو قومندان ډګروال جورج کلین د بمباری د امر د کولو په خاطر د جنگ د قوانینو پر اساس له قانوني تعقیب مسؤول دی او کله ملکی قانون سره سم تعقیب کړي شي. جرمني په افغانستان کې د خپل ځواکونو ماموریت رسمي جنگي یا حربي ماموریت نه ګڼي که څه هم په وروستیو ورځو کې دې ته نږدې شوی چې ووایي د دوی ځواکونو افغان ماموریت جنگي دی. د کندوز بمباری په افغانستان کې د جرمني ځواکونو په شپږکلن ماموریت کې تر ټولو لانجمن پړاو بلل کیږي او حکومت یې رونه وویل چې له افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو لپاره ټاکلی مهالویش غواړي.
دا مهال په کابل کې د سهار 10:40 دي. د متحده ایالاتو د استازو جرګې د جمهور رئیس کرزي حکومت داسې بې ارزښته متحد بللی چې نه د امریکا په ملکي او نه په پوځي مرستو ارزي. د امریکا د استازو د جرګې رئیس ننسی پلوسی د امریکایي مطبوعاتو ته ویلي چې په کانګرس کې ډیموکراتان په افغانستان کې د عسکرو د زیاتولو له پلان سره چندان موافق نه دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ په دې اړه یو رپورټ برابر کړی چې فرشته جلرزی جزئیات لري.
د امریکا د استازو جرګې رئیس جمهور رئیس حامد کرزی هغه متحد بللی چې د هیڅ ډول مرستې لیاقت نه لري او خبرداری ورکړی چې د امریکا کانګرس تر هغو چې په کابل کې یو معتبر متحد پیدا نشي له دې هیواد سره نه د پوځي مرستو د پراختیا او نه هم د ملکي مرستو د زیاتولو ژمنه کولی سي. د امریکا ملي راډیو ته د خبرو پر مهال نانسي پلوسي خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د قواوو د زیاتولو لپاره په کانګرس کې سیاسي ملاتړ ډیر کم دی. د متحدو ایالاتو جمهور رئیس افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو پر پلان غور کوي. میرمن پلوسي زیاته کړې د امریکا خلک څنګه کولای سي په داسې حال کې چې په افغانستان کې با اعتبار متحد نه لرو خپل سر او مال په خطر کې واچوي او موږ څنګه له دوی دا غوښتنه کولای سو. نانسي پلوسي دا خبرې په داسې حال کې کړې چې د امریکا اداره افغانستان ته د نورو لږ تر لږه 40,000 پوځ د استولو لپاره تیاری نیسي. چارواکو ویلي چې دا پریکړه به د نومبر 16 چې د امریکایانو عمومي رخصتي ده نه اعلانېږي. د امریکا د دفاع وزارت اوس لږ تر لږه 18,000 عسکر افغانستان ته استولي. د نورو عسکرو د استولو لپاره د جمهور رئیس اوباما په خپل دیموکرات ګوند کې مخالفتونه مخ په زیاتېدو دي. نانسي پلوسي خبرداری ورکړی چې دیموکراتان په افغانستان کې د عسکرو او یا ملکي مرستو د زیاتولو سره ډېره علاقه مندینه لري او زیاته یې کړه تر هغو چې په افغانستان کې یو با اعتبار ملګری حکومت ونه لرو هر څومره سرمایه چې په ملکي چارو ولګو هغه ټوله د فاسدو اهدافو لپاره مصرفیږي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس حامد کرزی د لوړی په مراسمو کې په خپل نوې اداره کې د فساد د لمنځه وړلو ژمنه وکړه خو غربي رهبران واضح شواهد او عملي اقدامات غواړي. په کابل کې د سیاسي چارو کتونکو په هنمل نصرالله ستانکزی وایي جمهور رئیس تر هغو د نړیوالې ټولنې ملاتړ نسي خپلولی څو چې عملي اقدامونه کړي.
مبارزه با فسادی است که سه کاتگوری مردم برداری افغانستان به هیچ وجه جای پیدا نکنه و وجود هم داره آرام آرام پاک شود. جنایتکاران جنگی، آنانی که در مافیای مواد مخدر بدنام هستند و آغشته هستند، آنانی که در گذشته ها در فساد آلوده هستند.
در شغلی ستانکزی پوینا که چیری در افغانستان در اردوش مرزیات سی او افغانی ځواکونه شو روزل سی که دایسی چی افغان ځواکونه د خپل هیواد د امنیت ساتلو جوګه سی. په افغانستان کې د عسکرو د زیاتولو په اړه د امریکا په غربي متحدانو کې هم لانجه سیاتې دي. کاناډا او هالند اعلان کړی چې په نږدې راتلونکي کې له افغانستان خپل عسکر باسي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
قدرمن اوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غوږ دیاستي هر سهار د پوو بجو پیلېږي او د ماښام تر وو بجو پوري دوه ساعته خبرونه کوي. د نور راپور بوټونو مرکو او تحلیلونو ترڅنګ اونیس پروګرامونه هم اوریدلای شي. کچیر تاسو نه سکولی چې د ورځې په جریان کې ازادي رادیو ووري کولی شي چې د ازادي رادیو ویب سټ ته ولاړ شي www.azadiradio.com. په دې ویب سټ کې عکسونه وګوري، رپورټونه ووري او ځینې تحلیلونه ولولي. د افغانستان د ولسی جرګې ګڼ شمېر غړي وایي د ولسی جرګې ډېر غونډې د نصاب د نه پوره کېدو له امله بې نتیجې پاتې کېږي. دوی وایي د جرګې ځینې غړي دایمي غیر حاضران دي او ځینې د حج د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. ځینې وایي چې حکومت د جرګې په لسګونو غړي په وړیا توګه حج ته لېږلي چې دا قانوني جواز نه لري. خان محمد سیند په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړو د شنبې په ورځ وویل چې حکومت د ولسی جرګې یو شمیر غړي د وزارت په پیسو سعودي عربستان ته استولې چې دا کار له یوې خوا قانوني جواز نه لري او له بلې خوا د هغوی د نه حاضرېدو له امله د جرګې نصاب ډېر ځله له پوره کېدو لویږي. دا خبره د جرګې غړي احمد بیزاد د ازادۍ راډیو ته وکړه او ویل
بیش از 40 تن از اعضای شورای ملی افغانستان به صورت مجانی اینها توسط حکومت به حج اعزام شدند و برای ما سوال هست که
د افغانستان د ملی شورا سباند 40 تن د حکومت لخوا په وړیا توګه حج ته استول شوې دي. موږ ته پوښتنه پیدا کیږي چې د بودیجه څنګه او د کوم شرعي جواز لمخه حج ته د اشخاصو او افرادو په لګول کیږي.
د حج او اوقاف وزارت سربیره پر دې چې دا خبره نه مني، وای چې د حج او اوقاف وزارت سکل یوازې لسو تنو ته د حج د ادا کول وړیا زمینه برابره کړې ده چې د دې وزارت په اصولو کې شته. او د ملي شورا د دواړو جرګو یوازې څلور تنه کولی شي چې یا پخپله او یا بل څوک وزارت ته معرفي کړي، او دا هم په دې شرط چې حج تتونکی باید د ده ټول لګښت په خپل ځان ومني. په دې حکله د حج او اوقافو رئیس فیض محمد مختار د ازادۍ راډیو ته وویل:
شل نفر از طریق وزارت حج اوقاف و پول وزارت حج اوقاف رسیده باشه ای کاملا رد است.
مونږ د حج اوقاف د وزارت په پیسو سعودي عربستان ته د څلوېښتو تنو حاجیانو وړیا لیږل په بشپړه توګه ردوو، او که د ملي شورا یو شمېر غړي حج ته تللي وي په خپل آزاده ویزه او ټیکټ اخیستی او سعودي عربستان ته تللی دي.
په ولسی جرګه کې د غونډې د نصاب نه پوره کېدل نوې خبره نه ده، بلکې په تیرو کلونو کې دا ستونزه په دوامداره توګه تکرار شوې ده. د ولسی جرګې غړي هیله ښیي چې د جرګې اداري هیئت باید د دې ستونزې هوارۍ ته تدابیر ونیسي، ځکه چې له امله یو شمېر قوانین له تصویبېدو پاتې کېږي.
او اوس هم ځینې سیمه ییز او نړیوال رپورټونه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې هیواد کې تر پرله پسې چاودنو وروسته پر دې له سره فکر کوي چې آیا افغان کډوالو ته په روانو دریو کلونو کې د اوسېدو اجازه ورکړل سي او که نه. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې مخکې پرېکړه کړې وه چې د 2012 میلادي کال تر پایه پورې افغانان په دې هیواد کې د استوګنې حق لري. په دې اړه تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې اوري.
د پېښور افغان کډوال د پاکستان د کورنۍ چارو د وزارت دې نوې پریکړې چې کډوالو ته به ښایي د ژمنې سره سم په دې هیواد کې د دریو کلونو دپاره د اوسېدو حق ورنکړل شي اندېښمن کړی دی. د سیدی او محمد شفیق په نوم دوه افغانانو د ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
پاکستان حکومت چې دومره مدت مونږ ساتلی دی، درې کال نور مونږ ته وخت ورکړي چې مونږ دلته کې خپل سبقونه مکمل کړو، یا خپل افغانستان ته ولاړ شو، خپل وطن ته ولاړ شو.
پاکستان حکومت لا پکار چې مونږ درې کال نور ټایم ورکړي چې د افغانستان چې کم حکومت دی، د 2.5 میلیون افغانان چې کم مسوده وي چې واپس لکه افغانستان ته رالېږل غواړي، که نه هغې دغه برداشت نه لري.
رستم شاه مومند د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا د جوړې شوې هغې کمیټې مشر دی چې ورته د کډوالو د زر نه زر ستنولو د پاره د حالاتو د چمتو کولو دنده ورسپارل شوې ده. نوموړي د ازادي راډیو ته وویل:
دې باندې خبرې روانې دي، خبرې پکې کیږي که نه چې څنګه چلو کو، ځکه چې دا کوم د دریو کالو پلان چې کوم دی په دې باندې د وزارت داخله طرفه بعضې د هغې لږ خبرې شته، نو هغې دا وایي چې تاسو دا ټوله مسله بیا وګورئ او داسې شی وکړي که نه چې تا په پاکستان کې چوکوس دا کوم کلکیشن حالات مخته راغلي دي او دا دومره ډېرې چاودنې چې کېږي او ډېر خلک پکې دا کېږي، نو آیا د دې واقعاتو تړون د دې مهاجرو د کیمپونو سره یا د هغې د اوسېدو سره یا د هغې د بعضې کارونو سره خو نه دی.
خو په اسلام آباد کې د افغانستان سرپرست سفیر مجنون ګلاب زازی وایي پاکستان د کډوالو د اجباري ستنولو حق نه لري.
دا چې یو ارخیز تصمیم نیول کېږي او یو تشویش ایجادوي، دا خو یو 50 کسان 40 کسان نه دي چې دوی عاجل په یو هفته کې یا په یو وخت کې دوی وطن ته بیرته ستانه شي، لکه څومره وخت چې دوی هفتې وخت بعضې کمپونو ته ورکول کېږي. نو په دې باندې خو بیا خبرې کېږي، ځکه د تقریبا 2 میلیونه شاوخوا کې افغان کډوال دلته اوسېږي او د دوی ستنېدل حداقل دوا کال دربار نیسی.
په پاکستان کې د محل 1.1 میلیونه قانوني او د 1 میلیون په شاوخوا کې غیر قانوني افغان کډوال ژوند کوي. نجیب امیر، د ازادي رادیو، پېښور.
په شیکاګو کې له ټوریزم سره د ارتباط په تور د 2 تنو نیول کېدل او له لشکر طیبه سره د ارتباط تور په سیمه او نړۍ کې د دې سختریزې ډلې د فعالیتونو د پراختیا په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. بیره ده چې دغه ډله به په هند یا د نړۍ په نورو برخو کې د وسلوالو حملو پلانونه طرحه کړي. په دې اړه رویټرز خبري اژانس یو رپورټ لري چې پښتو بڼه یې له فرشتې جلال زی څخه اوري.
ډیوډ هډلی او حسین رانا تیره میاشت د هغې د مارکی ورځپاڼې په دفتر کې د چاودنې د پلان په تور ونیول سول چې د اسلام د پیغمبر کارتونونه یې په 2015 کال کې خپاره کړي وو. چارواکو د دې دواړو د محکمې په اسنادو کې دا مسله یاده کړې ده. د محکمې د اسنادو په حواله دې کسانو په کشمیر کې د لشکر طیبه لغړي الیاس کشمیری سره د خپل دی پلان پړه خبرې کړي. لشکر طیبه د القاعده له تروریستي ډلې سره په ارتباط تورنه بلل کیږي. د لشکر طیبه غړو همداراز د کسانو سره په هند کې د حملې پر امکان خبرې کړي، خو بیا یې په دنمارک کې حملې ته اولویت ورکړی دی. ډیوډ هیډلی چې په خټه امریکایی دی په پاکستان کې وخت تیر کړی، خو رانا په خټه پاکستانی دی او په کاناډا کې زیږیدلی دی. د رانا وکیل ویلي چې د ده موکل به موجود تورونه رد کړي. چارواکي په دې ویره کې دي چې لشکر طیبه وسله واله ډله چې په ممبئی کې د تیر کال په حمله کې په لاس درلو تورنه ده، په غرب کې د میشتو پاکستانی مهاجرینو په وسیله د خپلو اهدافو د ویشتلو هڅې ونه کړي. رویټرز لیکي چې په هند کې لا هم داسې ویره سته چې لشکر طیبه به د هغو کسانو په ذریعه چې غربي بڼه لري او پولیس شک نسي پرې کولی د حملو طرحې جوړوي. د هند د کورنیو چارو وزیر واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې پولیس د ممبئی د تیر کال له حملې سره د دغو دواړو نیول سویو د ارتباط په اړه تحقیقات کوي. د ممبئی په حمله کې لږ تر لږه 168 تنه وژل شوي وو. په واشنگټن کې د سیاسي چارو څارونکی سټیفن تانکل چې د لشکر طیبه په اړه کتاب لیکي وایي امریکا اوس د دغې ډلې پر توان او د دغې ډلې پر احتمالي اولویتونو تحقیق کوي.
دا مهال په کابل کې د سهار 10:30 د عصمت سروند د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز لري.
د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزیران وایي چې د هیواد د امنیتي ځواکونو شمیر به دوه برابره شي. پرون په کابل کې سیرینا هوټل ته څیرمه د یو راکټ د لګیدو له کبله لږ تر لږه دوه تنه ټپیان شوي دي. ایران پرون د هوایی دفاع لپاره نوي تمرینات پیل کړل. په سعودي عربستان کې څلور حاجیان د حج تر مراسمو مخکې د خنزیر د والګي یا سوین فلو له کبله مړه شوي دي. د امریکا مشرانو جرګې د روغتیایي بیمې د اصلاحاتو پر لایحې د بحثونو پیل تصویب کړ. اسرائیلي جنګي الوتکو د غزې په څنډه کې پر ځینو اهدافو حملې کړې او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف او د هغه ارمنی سیال سرج سرکیسیان به نن د نګورنو قرهباغ پر لانجې خبري وکړي.
اوس دوا اونیس پروګرامونه ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما میناوري.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی ومان نیاسای.
قدرمن اوریدونکو ستړي مسې، د نن خبرونه مو په افغانستان کې داسې غلطه ځانګړې کړې ده چې کابل څلورو سوو کلونو راهیسې کرل کی او غوړي هم صحت ته ډیر ګټور بلل کی.
بگیره جواری جوشک، جواری جوشک، بگیره جواری جوشک.
دا مطلب بزومان او لینا شریفی در تولاند.
عزت منو اوریدونکو، افغانان په غلو دانو کې تر غنم وروسته جوار او اوربشې ډېرې کري. معمولا چې غنم لو شي او درمندونه واخیستل شي نو دهقانان په مځکو کې د جوارو تخم شیندي. پخوا چې به د چا غله کمه وه نو له جوارو به یې د غلمینې ډوډۍ په څیر استفاده کوله. د جوارو پتیرې یا سوکړک به یې کاوه، خو اوس یې څوک پتیرې ډېرې نه پخوي، مګر کښت یې تر پخوا ډېر شوی دی او د خوراکي کلتور بڼه یې هم اوښتې. په پیل کې به د کرنې وزارت د معلوماتو څانګې غړی او د زراعت متخصص ښاغلی حبیب الله راته ووایي چې د جوارو کښت لومړی چیرته شوی دی او افغانستان ته کله راوړل شوی دی.
د جوارو اصلي نوم زیامایس ده. زیان د ژوند په معنا اخیستل شوی دی. دا زیون منشا اصلي مرکزی امریکا ده. 4500 کاله د میلاد نه مخکې په امریکا کې کښتی شوی دی، او پس له هغې کله چې کریسټف کولام امریکا کشف کړله، اسپانیا ته راغلل، او د هغې ځای نه ایټالیا، پرتګال او نورو هیوادونو ته یې توسعه وموندله. او په 16 میلادي قرن کې اندونیزیا، افریقا، هندوستان او چین ته انتقال شول. افغانستان ته یې دقیق هغه نشته ده چې کله راوړل شوی دی، خو کله چې هندوستان او چین ته راغلی دی، داسې فکر کېږي چې په همدې وخت کې افغانستان ته هم انتقال شو.
له ښاغلي حبیب الله به دا هم واورو چې د جوارو کښت ته کومه خاوره مناسبه او ښه ده.
د دې بوټي د خاورې شرایط مثلا د کچالۍ او د بعضو نورو بوټو په رقم دی، خو په خاوره کې ځینې تفاوت لري. مثلا سیلټ نوم یوه خاوره ده چې هغه ښه زهکشي کېږي، په هغې خاوره کې ښه کېږي. پی ایچ د خاورې، یعنی پی ایچ دلته علمي کلمه ده، د خاورو هغه مالګین او القلي برخه ښیي، نو هغه ورته د 15.5 نه تر 3 پورې مناسب ده. د حرارت درجه د 20 نه تر 22 پورې دغه مناسبه ده، او کیدلی شي تر 150 درجو پورې هم نمو وکی. خو کله چې د حرارت درجه تر هغه لوړیږي، بیا دا بوټی خرابیږي، یعنی وده نشي کولی. صحیح، معمولا د دې کښت وخت کله چې د ژمي د سړو خطر له منځه لاړ شي او د شدیدو بارانو توقع نوره کمه وي، معمولا دغه وخت کې دا کرل کیږي. او نور په افغانستان کې موږ د دې نوي تخمونه د کرنې وزارت راوړي دي چې د هغې میوه بدون د دې چې پخه شي هم خوړل کیدلی شي. دا نوي دوه رقمه تخمونه دي، اوس تحقیق په حالت کې دي، په وروسته کې به د خانانو ته ورکړل انشاءالله.
تاسو واوریدل چې په ډیره تروه خاوره کې د جوارو زړې نه بوټیږي. ومن د کابل زړې منډوي ته ورغلی، د جوارو یو دکاندار یې پوښتلی. دلې به دا مرکه واورو.
حاجی محمد نذیر دی، زړی منډی یو دکاندار یم.
حاجی صاحب، دا راته وایسته چې منډی ته د کومو ځایونو نه جوار وس راځي؟
فلحال ښار د کابل ته ټول شمالی راځي، غزنی تم تریځي، ګردیز تم تریځي. مخکې به لوګر راتله، خو ډیر کم راتله.
د مشرقي خواته هم کرل کی؟
مشرقي کې هم جواري ډیر دي، خو هغه خلک خپله جوار ډیر خوري، دې خواته دومره نه راځي. که کم راسیم دا سپین جوار راځي، مشرقي څه ډیر نه راځي.
په ټول افغانستان کې جوار کرل کی؟
و شمال کې کرل کیږي، په تخار کې، کندوز کې، په غزنی کې، پختیکا، پختیا کې، په لوګر کې. لوګر کې ډیر کرل کیږي. نو جواری بیا ډیر ښه جوار دی لوګر ته.
جوار په مجموع کې څو ډوله دي، څو رنګ دي او څو ډوله؟
جواری خو درې رقم جواری دي. یو په نام دی امریکایی، یا دیږي ډیر غټ غټ جواری دي. هغه پاکستان چم راځي، عبدالله توس دا تخم ریباج سوی ده، په نام دی امریکایی ورته وایي. او یو رقم دا واړه جوار دي وطني، چې هغه دي موږ د وطن جوار. او یو رقم سپین دي. سپین جواری بیا ډیر لغونه راځي، له مشرقي نه راځي، شمالی نه راځي. دا درې شکله جوار.
کومې ښې؟
ښه جوار دا سره مایده جوار دي.
دا راته وایسته چې دا په مجموع کې په افغانستان څه رقم مصرفیږي؟
اوس خو پزل د خدای، د غلا ارزانه ده، اوړه ارزانه دي، ارزانه دي. مخکې خلکو خوړل، سي قیامتي و، هغه لږ واردار تمامېده، بیا به یې اوړه کړل، بیا یې خوړل. اوس غنم اوړه ارزانه دي، نو دا خلک مالو ته اخلي، وروریو ته یې زمی ورکوي، پسو ته، موږانو ته، یا یې اوړه کوي، غوا او ماو ته یې ورکوي.
دلته خو دا پلۍ ورنه جوړېږي او ځینې نور
د پلیو بیا لایده جوار دي. یو په نام د کشمیری دی، یو په نام د پلوی دی، سپینې پلوی کوي. هغه بیا ډېر له جلال آباد ته راځي. د کشمیری جوارو باندې یادیږي کندوز ولایت کې ډېر کېږي. هغه بیا ډېر قیمت هم دي، من 2500 روپۍ دي. داسې خویکي خویکي جوار دي. دا او دا د پلوی بیا واړه واړه جوار دي، له هلمند هم راځي، له جلال آباد هم راځي. خو هغه د جلال آباد وال بیا ښه دي، ښې پلوی ورکوي، د هلمند وال بیا کم دي. او جوار ډېر په هلمند کې هم کېږي. تر وچو نه اوس دا د لندو مصرف هم ډېر ده، استفاده هم ډېر خلک ترې کوي. څوک کوچه کوي په ګډي کې، یا په کټو کې، یا په دې کې جو صحیح، هغه ته کوچه ویل کېږي. هغه ډېر مزهدار وي او ډېرې خلک استفاده ترې کوي، په زیاتې خو په اطرافو کې.
تاسو خو غوړي هم خرڅوي، په غوړو کې هم د جوارو غوړي څنګه دي، نرخونه یې څنګه؟
والله خو جوارو غوړي خو قیمته دي، د څوک شکر مرض لري یا فشار جګي، هغه استفاده ترې کوي. هغه له خارج راځي، ډېر قیمته یې موږ اخلو، کین موږ خپل تولید ډېر لرو د جوارو.
یوه بوشکه چې 2.5 لیتره راځي، دغه یوه بوشکه د جوارو غوړ په څو خرڅوي؟
په 200 دغسې دومره قیمت هم دي.
شام 2.5 کیلو په څو راځي؟
شام 2.5 150 روپۍ راځي.
تا لیدلی دی چې د دې د دانې د څه رقم بیا باسي ده؟
دا دانې خو اوس مخکې به یې یو د سپین کړل، پوستونه به یې ترې وړل، بیا به یې لمر ته اچولي وو، بیا به سکې وچسو، بیا به یې په سوټو وګلی، یا به یې غویو ګلګاو پرې جوړ کړی وو، بیا به یې سوټه کې یوې خواته کولې، بیا به یې بادول. اوس ترېشل دي، ترېشل ته یې ور واچوي، ټانټې یو پروړه یوې خواته ځي او دانې بلې خوا.
نرخونه یې اوس څنګه دي؟ دا نرخونه اوس فرضاً دا امریکایي
امریکایي خو اوس فی الحال په دې ښار کې نه نشته خو دغه د خوراکي واړه جواري یو کیلو په اویا افغانۍ دي او مثلا موږ یې واخلو بیا 15000 روپۍ خرڅوو یو منه یو کیلو دا نور د پولې 200 واخلو 200 شلې خرڅوو
په کابل کې د لویو لارو په سر یو شمېر کسان د جوارو نینې پولۍ او سلامت ایښول شوي جوار یا غوټلي هم خرڅوي راځئ دغو مرکو ته به هم غوږ کېږدو
ابدخار یم
څه شی کوې اوس
جوارو کاروبار یم
د کوم ځای اوسیدونکی یې ته
زه د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ
جوار د کوم ځای نه راوړې
دا جوار مونږ د پاکستان نه راوړو
د پاکستاني
او
افغانستان کې جوار نشته د پاکستان
ولا ولې نشته خو هغه جوار مونږ ته واره نه کوي
ولې
هغه واړه واړه جوار دی خپل ډیر غړ غړ جوار خوخه
دا توستر هم په خیر
دا ولا بس ور بستاکو رړه کې بټم کې جوړ کړی دا په بټ باندې په خو
منس کې د بټ شي دی
منس کې د بټ خټه ده
دا وسته د جوار پکې په خیر دا شي
دا مال غل
دا ورځي څونی خرڅه یې
دا ورځي د 200 دونی دانی ولې
دا هم دا یو ډول پخی
نه دا دوه ډول پخی
بل څنګه
دا یو په ډرامونو کې جوش کیږي خل هغه د جوشک د جوار وای او یو د مال کې جوار وای
دا نه څو خرڅه
دا نه لسو
څونی ګټه درته پات کی په یو دانه
یره یو دانه کې 3 روپۍ پات کی
په دوه کې کوم یو خوندوري
په شیره کې به خوندوري
کوم دې شیرک لري اوس
او شیرک لرم
څنګه خلک پوت شي دا شیرک
به ګوتې بزرګ نه خامخا شیرک به جندر شي کوم چې شیرک جوړي دا غي دانه وړای او کوم چکلا کې دا غي دانه غټه
څونی خرچه راځي په دې
په 300 وګو باندې اته سونه هڅه روپۍ خرچه راځي
او چون لرګي سپه
سالور مونه
نما مرلا تنګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ کې دي
څه کاروبار کوي
د جوارو
په دې جوارو کې خا او بادام ستدي
ولې پکې نشته سپین پکې خدي او زیړ پکې نه خدي سپین خلخ خو خو خدي
او هغه چې جوشي دغه د پاره کوم جوار خدي
هغه د پاره زیړ زیړ جوار خدي
نم ماسل
ماسل خانه دا څه کاروبار کوي
پلیو دا جوار خرڅوم
دا جوار چې دی دا د څه په نام یادیږي دا ته څه خرڅه یو
دا په نام دی کشمیري یادیږي دی کشمیري دی او په قندوز کې کرل کیږي قندوز علاقو کې کرل کیږي دا زه دا غا دی مان په حساب اخلم
او یو من څو اخلم
من دا اخلو 200 لاس یالو
بیا څه شي ته نه تیارې جوړې
فراکه فراکه شان ته جوړه مخالګي اخلي خوري
او څه شي دی دا غو نوم څه
دی دی او مټا کو نوم مټا کوي دی دا
څنګه جوړې څنګه پخې
او مالګه کې پخوم او
په کوم حساب خرڅې دلته خو تاسو سره ترازو نه ستاسو
دا د ګلاس د اندازې د ګلاس په ګلاس په اندازې خرڅو
دا یو ګلاس په څو خرڅې
ګلاس په 2 روپۍ
تاسو په څو تمامي
ما ته په تمامي کې ګلاس په 1.5 روپۍ تمامي کې داسې مازه دې کې زیاته ده خلک دا اخلي زیات
بگیره جوار جوشک جوار جوشک بگیره جوار جوشک نوم میخوام آقا
او چه شای خرچه؟
زه جواری جوشک
دا جواری جوشک چنگ جوڑه اید؟
منگا دیگی کیا چو او بو پی کیا چو لاندی ورو لگه ورتا جوش ور که ورتا بس بازار تا رولو خرچه اون
او دا چم را وقت که پخی؟
دا معلوم انده دا چه یا سات چی یا نیم سات چی دون وقت که
نو پی او ور چو دانه دیکتا چه؟
مثلا سل دانه یا نیم سل دانه یا دو سو دانه ورتا
دا دا شپی جوڑه اید او رزی؟
سبایی وقت هست ملا ازان
چه شای ور سره گڑه وی نور؟
نور چه نگڑه و صرف مال گیا چو خلاص
دا پوسته سره یې شوی
نه نه غیر له پوسته
نما نومه من ګول ده
څه دا د جوارو پولیس څنګه جوړه
دي جوارو پولیس دی اول لید وبو ورکو نام ورکو ښه دا چې نام ورک به بوجي کې واچو دا بوجي کې سی واچو دا لای د جوار دی له پاغنه پنجاب هم راځي له یلمن کندار هم راځي دا بیا په خو په اندازې باندې په شګ کې پرې کې یو رقم بیا په خېګه په ماشين کې په غړو کې په خېګه دوه رقم په خېګه
دا تاسو چې پلی ورنه جوړوي دا کوم جوار
دا د یلمن سپین جوار دی
منه په څو خرڅه
منو پلی د پارک د کچل ډیر لري هغه ځان د کچل لګ لري هغه د قیامت دی 500 روپۍ پورې نه سره 300 کوز نه سره
دا ولی دا د جوارو پلی وس کمی سوي دي کاروبار خلک ول نه کوي
دا به دې کم سوي دي اوس مقصد کشمیري جوار سي ورته وای دي دغه بازار لګرم ده دا خلک د سخه عقل سي د دومره کې واخلې بجو کې دي ځای هغه د 300 روپۍ واخلې دومره زی هغه د بجو کې نه ساتي ول خلک کې بدنه ولې
ته د لوګره
دې د لوګره
وای چې د لوګرم خ جوار دي تر ته وای چې د تاسو په سیمه کې کوم جوار کیږي او خلګې څه وخت کوي
د موږ په ځای کې پسمه کې یو رقم دا دی ولو جوار دی دا ول کیږي دا جوار دا دی کیږي بل کم جوار نه کیږي د غنمو لاو سي تیر سي دا خلک د جوار کوي په دغه وخت کې
دا یو فصل کوي که څو فصل
جوار یو فصل کوي دوه فصل نه سي کولای وو چې هغه یخ د زر نه رسیږي
په افغانستان کې معمولا جوار یو فصل کیږي، خو په ځینو سیمو کې دوه فصله هم اخلي چې د وخت جوار یې بولي. د ننګرهار اوسیدونکی غیرت په همدې اړه:
یو د منی جوار دی او یو د وخت جوار دی. یخ جوار ورته مونږ ویو.
هغه په څه وخت کرل کی؟
خو هغه چې د ګرما جوار واغستل شي ګرما، نو بیا یخ جوار مونږ وکړو.
او دا په څومره وخت کې اصل ورکوي؟
بس دریو میاشتو کې فصل رسیږي.
د دې نه نور څه استفاده کیږي؟
خو لکه ډنډری مال خوري، نو مثال دا څڼی دي، دا څڼی دا چې کله د ګردیو تکلیف دي او هغه فائدہ کئی. د جوارو نه دلم کیږي، چرګانو مرګانو تا چول شي، وړم تکیږي، سوکړکم ته مونږ پخاو. او مثال خود وخت د جوارو سوکړک شي هغه نرمي، او د ګرمه جوارو سوکړک شي هغه سختي.
جوار په یونانی طبابت کې هم کاریږي. د کابل یونانی طبیب محمد آصف همدرد براته وایي چې په طبابت کې څه استفاده ورنه کیږي.
د جواری راتنه چی دی راتنه ګردو ته ډیر فائدہ کی، خود سره دالو بالو یا ډکی او یا خسته بچو سره وی، او یو قسم منګه د سنور استعمالو خو چارمغه فردی ولې دغه نه دالو بالو خسته دا ډیر مسره تمامیږي، دا ډیر فائدہ کی ورسره. او غواړی چې دغه چربی دی ویني د فرار فائدہ او فشار تم فائدہ کی.
زما سیما زما مینا وړاندې کوونکې صالحه اسحاقزی خالقی.
عزت منو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم او سو کلمو غواړم. د دې اونۍ پروګرام ته مو تو ترکلی کوم په دې هیله چې به هم موږ بدرګه کړی د اونۍ د میدان وردک ولایت د نرخ ولسوالۍ د یو ښکلي کلی لیدنه کوو چې نجیب الله زاکر موږ ته راپېژندلی دی. دی لومړی د خپل کلی شاوخوا ګاونډیان راپېژني.
د دې شاوخوا کلی د شمال خواته د سینور کلی او د حجی مستلی بابا کلی ده، او د لویدیځ خواته د جلال بابا کلی ده، او همداسې د ختیځ خواته د سورا بابا کلی ده، او د جنوب خواته د میرخیل کلی ده.
د دې پوچا کله چې خلک هم له یو بل سره ډېرې ښې اړیکې لري. شاوخوا 15 کورنۍ او 300 کسان پکې ژوند کوي چې ټول پښتانه دي او په دوو قومونو هوتکو او اسماعیل خیلو پورې اړوند دي. خو اوس به ښاغلی زاکر موږ ته د دې پوچې د کلي د وجې تسمی په اړه معلومات راکړي چې د دې کلي له نوم یعنې د بوچې څخه داسې څرګندېږي چې دا به د دري ژبو سیمه وي. خو لکه څرنګه چې وړاندې مو وویل، په دې کلي کې د پښتنو دوه قومونه اوسي. نو ښه به دا وي چې په دې هکله زموږ اوریدونکي څرګندونې وکړي.
دا زموږ مشرانو چې موږ له غون اوریدلي دي چې دلته پخوا هزارګان اوسېدل، او د هغه هزارګانو نه دا نوم را پاتې ده چې دې ته دې بوچې غلی وایي. د کوم هزارې وایي، د کوم غوږ نه و، هغه بوچ و. امغه په نامه دا پاتې سوی دی بوچ کلی په نامه باندې بس اوس مشهور ده په دې قریه کې.
لکه څنګه چې مخته ښاغلی زاکر وویل، د دې بوچې د کلی اوسیدونکي ډېرې ښې اړیکې لري او تل له یو بل سره مرستې ته ولاړ دي. د بېلګې په توګه که څوک بې وسې وي او کوم ملاتړ ونه لري، نو د کلی ټول زاړه او ځوانان سره راټول او له هغه سره په هر کار کې مرسته کوي.
اشر په حساب چې وي کنه، مثلا یو کار وي، یو څوک بې کسه وي، هغه اشر کوي، کومک غواړي، له نورو خپل ځوانان انځولنه هغه سره د کار په اړوندو سره کومک کوي، دوی سره ملګري کېږي، هغه کار یې په ګډه سرته رسیږي.
وردک ولایت چې ټوله دره دره ده، د مڼې ګڼ شمېر ونې پکې ولاړې دي او په پسرلي کې داسې بریښي لکه چې دغه درې په سپینو واورو پټې وي. زموږ اوریدونکی زاکر وایي، د دې بوچې کلی هم د پسرلي په مهال دومره په زړه پورې فضا لري چې د هر لیدونکي زړه بوګنوي. د دې کلی ټول خلک په کرنه او مالداري بوخت دي. د پروګرام له میلمه زاکر څخه د دې سیمې د کرنیزو حاصلاتو او میوجاتو په اړه اورو چې دا کلی په خپلې دې ښیرازۍ سره څه ډول کرنیز تولیدات لري.
زموږ سیمه چې ده په ټول ولایت کې یو کرنیزه سیمه ده چې ډېر ښکلي باغونه لري. د مڼو، زردلو، ګیلاسو، الوګانو باغونه لري چې د پسرلي په خوا کې داسې ښکاري لکه هغه ون وطن باندې چې واوره سوي وي، دا کله چې مڼې ګل وي. او زموږ ولسوالۍ کې ډېر نور کرنیزې سیمې غنم کېږي، کچالو، ګلفیان، او همدارشان ترکاری پر اصاب بادرنگ و کم تعداد اندوانیم بازی بازی چوک دیسی دی ازان دی فارا که کی دی که خود دی فالک و داشان و بخیری دی او منی و اکثر بیخی زیاده لگو او بزردادو دادوارا زیاد فکر که کرلکی گی چه غنم او کچالو دی پمدوی کرلکی گی او زیاده ونی چه او باغونه چه دی اغا دی منوی
سربیره پدې چې د تیرو کلونو وچکالیو د افغانستان د ډیرو سیمو کرنی ساسلات او څاروي وزپل او کاربنګري له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړل، خو په دې وروستیو کې زیاتو اورښتونو کاربنګر د ښو حاصلاتو ترلاسه کولو ته هیله مند کړي دي. دا چې د دې بوچې کله هم وچکالی زپلې وه او دې کلي ته اوبه له کومې خوا راځي، د دې او په دې کلي کې د شته وو کاریزونو په هکله ښاغلی ذاکر هر اړخیز معلومات راکوي.
زمون سیمه اوبه کاریزونه ده او د کاریزو سره کله چې د زمې کې واوره ډېره وسي هغه کال زموږ په کاریزو کې اوبه ښې وي، ډېرې وي، غټ غټ لوی لغونه لرو، او که کوم وخت کې چې واورې کمې وي بیا پکې اوبه کمې وي، یو څو کاله وچکالي بیخي ډېره وه، بیخي د کاریزونه اکثره وچ او اوس چې دا دغه دوه کاله بیا یو څو اوبه ښې شوي دي، واورې زمې ډېرې کېږي او بس هغه کاریزونه ډېر تازه وي. دا ډېر له سابق نه پخوانه زمونږ د غرمې کونه نام اخوه کاریزونه کیندل شوي دي او هماغه وخت پخواني کاریزونه دي چې اوس ژوروالی کم ده، ځکه چې زمونږ وطن چې ده خوړونه خوړونه داسې دره دره ده، په دره کې بیا د خوړو په منځ کې دا کاریزونه دي، ژوروالی بیخي کم ده، نظر د کاریزو په سر چې هغه کې ژوروالی بیخي کم ده.
لرغونی آثار د یو هیواد تاریخي هویت څرګندوي او په ډیرو هغو سیمو کې مو چې تر اوسه په همدې پروګرام کې در پیژندلې دي، لرغونی او تاریخي آثار هم لرلي او خلکو یې د لوټمارو له منګلو څخه پر دولت د ساتلو غږ کړی. زموږ د دې پروګرام د میلمه ښاغلي ذاکر په وینا چې په دې بوچه کلي کې هم لرغونی آثار شته او له دولت څخه غواړي، سربیره پر دې چې د دې کلي یو شمیر آثار لوټ شوي دي، ښه به دا وي چې د هغو د مندلو او د نورو تاریخي آثارو د ژغورلو لپاره لاس په کار شي.
شاوخوا تاریخي ځایونه لري په دې کلي شاوخوا نسته، خو په ولسوالۍ کې خپل سته، لکه د الغطا په نامه یو غونډۍ لرو، مونږ همداسې نورې تاریخي سیمې زیاتې لرو چې اوس نوې کشف شوي دي، چې د هغو نوم ماته نه راځي، هغه جایان هم راځي چې په دغه ساحه کې سته، هغه د کوچانو کلا ورته وایي چې د مونږ د کلي په جنوب لویدیز خوا کې افراطه، دلته سکل یو نوی جای کشف سه، چې بیخي پاخه ځایونه و زینې ورکته سوي، په هغو باندې خلکو کار وکړه، خو بیا کار پسته وروسته پرېښوده. همداسې د جنوب لویدیز خوا کې یو کلی د چخیلو په نامه ده، په دې کې یو تاریخي ځای و چې په دې کې زیات شی هم و، خلکو په پټه و، یاري د کلي مشوره باندې کار پرې وکړه، بیا خلکو دا کار بند کړ، کلي په منځ کې بېاتفاقي راغله، بیا وروسته د شپې چا کار پرې کړه، هغه شی ورک شوی و، اوس هم په هغه باندې څه جنجال ده، تاریخي ځایونه بېخي ډېر دي پکې. دولت تر اوسه څه اقدام په دې حالت کې نه ده کړی. یو فالغطا کې شکړه درې کاله مخکې فالغطا کې فرانسویانو او دولت کار وکړ، چېر څه وایستل هغوی یې وړلو، موږ ته نه دي معلوم چې ترې وړلو چې یست.
ویل کیږي زیارت هغه ځای دی چې د نیکو اعمالو کسان پکې ښخ دي، او هغه کسان چې د خلکو په وینا د خدای نازولي دي، او که دوی د خپلو ستونزو د حل سوال ورته وکړي نو د خدای نازولو ته د دعا او ننواتو له امله هر ستونزه اسانه کیږي. خو ډېر بیا په دې نظر دي چې زیارت ته تګ او هلته سوال او زاری کول د اسلام د دین د اصولو سره برابر عمل نه دی. اوس په منګ او تاسې د میدان وردګ په دې بوچه کلي کې د ګڼو شتو زیارتونو ننداره وکړو چې دلته خلک په زیارتونو کې څه کوي.
زموږ سیمه چې دا زیارتونه لري، خلک په کلي کې یو زیارت ده چې دا زیارت په مسجد کې ده، یو وړکی پخوانی جومات د دین اکرام بابا په نامه، چې د کلي په ختیځ کې موقعیت لري. هلته ده چې په کورو کې درې کوره دي، اوس دین اکرام خېلو په نامه سره یادېږي، چې دا د هغوی نیکه وه، د هغوی د زموږ نیکه ډېر بزرګ او فیش شخص و، چې هغه وخت دا زیارت پاسې و. او همداسې دغه د جنوبي ختیځ خواته یو بل کله چې سورا بابا کله چې ده، په هغه کې هم یو زیارت ده چې کړال بابا ورته وایي. دا زیارت په یو وخت کې ده، او کله چې دا مالونه د ادرار نه کیږي، کله چې دا خلک دا وړکی ګلګی د خوسی دا شی ور ولیدل، د الله په حکمت سره ادرار کیږي، او بل دی خطیس خواد یو غر لرو چه پرک یو زیارت دی خشبیلان بابا پنانو دول لوی لوی چکی دی چه یو ورکه خشبیلان رو که یو غر خشبیلان رو که خجی که بیرون هم ولر دیگی چه دای دیده خشبیلان ورکی غر پر بیخ که دی سرک پر غاره دی اخبر دی خشبیلان بابا قبر ده زیارت تا چلی خلق ورزی لوی عدیلان دی هلکستا از عدیلان وست همستا دی خلق عدیلان دا و دا قبر ستا او دا دو آغستی وای چه دی غروف چوک دی بیر نوری چوک دی پر دی که دای دا مجایون آوائی و او دی دی زیارت فاکولا پخانی سپنگیری رسی وای چه دی با پخوا پخپل سر توپو نا پیر کولی نو دی غوی لخولی نا بیا یو بلا دا سرات للاو حالتا یو بلا قریا دا چی بدی خپلا ولسوالی که لو چیزی خریپ نامی دیگی بل دویستا والتا پغیجی باندی وسی یو زیارت بل جول دا چی خوچ سبوری ولی وردوائی او دو مف ولسوالی که ایو کلی پشاو فاک دی زیارت نیمونی خلق زیارتو تا ورزی ورز من مشخص نی معلومه بس چار وقت چوک مریضان سول زیارت ورزی او زیارت دا دی بوم پنامه دا چی دی ولسوالی دی بادل پا قریه که موجود دا دارت بیخی زخت جا خلق ورزی دا وجه تیگه را ورزی تاویز پا آن کلا او غصر بس ایدوی اخی دادا والا فکر شپا ورکی مرا ترکی
څنګه چې د نړۍ د هر هیواد اقتصاد د هغوی پر کورنیو تولیداتو او صنعت ولاړ وي او په ډیرو پرمختللیو هیوادونو کې د دوی صنعت اوس مهال ډیر زیات ماشیني شوی دی. افغانستان هم چې د درېمې نړۍ له هیوادونو څخه دی، صنعت یې تر زیاته حده په لاسي کارونو ولاړ دی. د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ په دې بوچا کلي کې هم یو ډول لاسي صنعت دود و، خو اوس دا دود په دې کلي کې له منځه تللی. د دغه لمزتلی دودیز لاسی کار په اړه د دې بوچه د کلی د اوسیدونکي ښاغلي زاکر څرګندونې اورو.
سیدا پټوانو غاړې دا شی لکه ته عام سی رواج دی په دغه افغانستان کې دا شی لري او د سی لکه غالي او دا شی نه ګیلم خوا ګیلمونه جوړېدل لیمسی جوړېدل د پسول وړې نه اشر به ورته وک و خلک به راوغښتل بس د لیمسی به په تخانو کې جوړول بیا به په لغته د سیول پورې ول بته به راوستل هغه دودونه وسلمون د کلی نه لمنځه تللي دي نوس نست.
زمنګ اوریدونکو، زاکر په خپل سیمه کې د وړیو د دودی صنعت په اړه معلومات راکول چې اوس لمنځه تللی، خو د یو بل دود په اړه چې لا هم د افغانستان د نورو پښتني سیمو په څیر په دې ځای کې دود دی او خلکو یې د لمنځه وړلو په اړه فکر هم نه دی کړی، هغه د ولور موضوع ده. د دې پوچه د کلي خلک په خپلو لونو څومره ولور اخلي، ولې د لمنځه وړلو هڅه نه کوي، او ځوانان دغه دروند ولور څه ډول او له کومې لارې پوره کوي؟ د پروګرام میلمه یې راته وایي.
ولورونه دغه احساس تر اوسه چا کې نه ده پیدا شوی، زموږ په مشرانو زموږ په سپینګیرو کې تر اوسه دا احساس نه پیدا شوی چې دغه ولورونو ته یو معیار وټاکي له منځه یوسي. زموږ په سیمه کې د مرکز کې ورته وایو چې میدان ده، هلته تیر کال دا علما او سپینګیري راټول شول، هغوی یو داسې تصمیم ونیول چې یو ولور یو ورته وټاکه چې یو لک روپۍ به ولور وي، دا به په خپل منځ کې اخلو او که بل چا ته مو ورکول هم دا یو لک روپۍ ولور ده. که له دې نه هر چا زیات ولور واخیست نو دغه نه به نه دې سره موږ نه مړی کوو نه ځلاندی کوو د شخص سره. او زموږ په سیمه کې دا شی تر اوسه په یو مشر کې زموږ دا احساس نشته.
دل پارا چی آئندے دلور خاوسی دننا ہگ بس کڑی
ترنو دوستانو د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ په دیبوچا کلی کې مو د یو شمیر نورو مسایلو ترڅنګ د ولور په اړه د شتو ستونزو په حق لوریدل چې د سیمې ځوانان ورسره مخامخ دي، خو د دې کلی مشرانو یې د مخنیوي په اړه تر اوسه اغیزمن ګامونه نه دي اخیستي. د دیبوچا د کلی په اړه معلومات لا پاتې دي چې په دې پروګرام کې نه ځایېدل. له دې امله د واده د مراسمو، د ښوونې او روزنې د اسانتیاوو، د ځوانانو د مشغولیتونو او نورو مسایلو په اړه په زړه پورې معلوماتو اوریدل په بله خپرونه کې. مه هیروئ چې د دوشنبې په ورځ د مازدیګر د 4:00 او د یکشنبې په ورځ د سهار 5:00 خپرونه کې خبریږي. تر بلې اونۍ هوسا.